سلامونه او ورځ مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې، زه فرشته سحاق دا خبری خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې چې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونوا مشره روزا اوتنبایوا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما د درې میاشتې راپور به د میرمن اوتنبایوا د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې څلور کسانو ته د لواطت د جرم په نوم تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یوه کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 کاله بند او 9 درو محکوم شوی دی. په بیان کې نه دي راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوې که نه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړي چې دې کار د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولی دي. همداراز یو شمیر څارونکي بیا د طالبانو د حکومت لخوا د عدالت د تطبیق د څرنګوالي په اړه شکونه لري. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې د دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز بریت شنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي، خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایي مدافع د سیستم غږونو ته ورته وو. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. روسیه پر کیف دغه بریدونه داسې مهال کوي چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې اوکراینی ځواکونو جګړه پیل کړې او ډېره سیمه یې لاندې کړې ده. تېره اونۍ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل د جګړې د پای ته رسیدو طرحه یې جوړه کړې او همدې سپتمبر میاشت کې به یې له امریکایي او نورو لویدیزو چارواکو سره شریکه کړي. د جرمنی هي اړخې بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمنی په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورت کړل. که چېرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د هي اړخې ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمنی په راتلونکي ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ دی. خو داسې برېښي چې سیال ګوندونه به دغه ښي اړخي ګوند سره ائتلاف ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې دوی دغه ګوند افراطي او د ډیموکراسي خلاف ګڼي. نظر پوښتنو کې ویل شوي چې ښي اړخي ګوند په تورینګن او زاکسن ایالتونو په ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویله ترکمنستان سره یې د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یک شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان او د ورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو په اړه دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دوو پروژو کار ژر پایل شي. دقیق نه دی ویل شوی چې د دغو پروژو کار به کله پیلیږي. خبرونه ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زه فرشته سحاک یم، د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم. خبرونه کې به دا راپورونه را سره واوري. په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسؤلین وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د طالبانو حکومت دی د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي.
وضعیت د بندشونو سیاسي دي، په داسې فعال ته دا مشکلات ستاسو د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیایي.
د کندهار په ډنډ او پنجوي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه په پنجوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده، او هماري لپاره 1500 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې ده.
بلخوا په خوست کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی سږ کال لپاره 23 پروژې پلان کړې دي.
موږ 15 پروژې کار لاندې دي، ځوانان افتتاح شول، انشاءالله په کم وخت کې به شپږ نور افتتاح شي، چې تقریبا سږ کال موږ 23 پروژې په پلان کې نیولې.
د دې راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راسره واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم از زمونږ خبری ټولګه ته خرغلی ورزونه او د راپورونو برخه ته. په افغانستان د نن ځینی خزی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوې قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزی په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپلو کورنیو د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا هم خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې وویل چې دا قانون یې د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ او د پلي کولو لپاره به یې په دریس کې کوم اغیزه رامنځته نه شي. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوې قانون کې د خزو پر غاک او مخ کار کې دوه بندیز ولګول، یو شمیر خزې نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولې. د لوګار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل،
طالبانو په خپل دغه نوې قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخې بندیز لګولی، ښځې د ډېرې مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کور وځي، که دوی خپل غږ ونه وسي، نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کښېني، نو ته خپل غږ نه راوسي، نو هغه به څنګه پوه شي چې ته چیرې ځي؟ څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي، نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خپل خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
افغان خصو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامعې کې دا څه پاتې سوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامعې حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان سو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل سوی او لمخې ښځي حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 درس مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل، دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتو وړاندې کول او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبري وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږ درخواست یا زمونږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه هم دا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږ روغتون ته کله مریضان چې راځي، هغه صحیح توصیې چې مونږ مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نورې ښځینه پایواز نه لرو، نو دوی نارینه پایواز راوغواړو او مونږ لازمې توصیې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او داسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د مترزو ښځو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجواک وایي، هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبوره دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملی کړی سي.
شاوران بعض از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده هغو افغان خزو میرونه چه ده دیگل یعنی طالبان و په انتحاری حملو که وجه شوی مجبوره دی چه ده خپلو ماشومان و کورنی و ده نفقی گتولو لپاره کار وکری او کلا کلا آن دوی مجبوری گی چه درانه و سخت کارونه وکری خود طالبان و دو دوی پرغک هم بندیز لگوله نو دوی بچه کوی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقي ځواب ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخي بللې او ویلې دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي، خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
په افغانستان کې د نن ځینی خزینه وی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون یې نیوکه کوله. په دې سربیره په افغانستان کې ځینې نورې خزیدې چې وایي سره لدې چې لوړې زده کړې کړې دوی خو بیا هم په کور ناستې دي او لامل یې پر بیلابیلو رواني ستونزو اخته دي. پر همدې موضوع زموږ همکاري اوسې احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ شوې زده کړیالې درویش کلنې مریم شیرزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې بیکاری څومره کړیږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړی دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپل د کابل پانتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. څلور کلنې دوره مې په ډېر مشکلاتو سره تېره کړه، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره مونږ په مشکلاتو سره تېره کړله او د دې دپاره چې په آینده کې په مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو. مونږ زموږ آینده اوس مهال یعنی له تورې تیارې سره مخ ده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي. لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کړي یا هغه تور حجاب استفاده کړي، چې دا ډېره مشکله ده په د پوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړي. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د نجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درکې نشته دی. یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، نو ستونزې ډېرې دي.
ورسره تاسو د بندیزونو مسله یاده کړله، دې بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خامیرمنې اغېزمنې کړي دي؟
له سهر خځه په شوال خفغان باندې اخته شوې دي. یو له هغه ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه د ورډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم. مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوې یم. یعنی څلور ورځې چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیمي کړې، هغه په کور نه دا واقعا ډیره سخت ده. نو نه تنها زه، همدغه سیسمو ټولې ټولګیوالې، همدغه ټول افغان انجونی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې وی چې هغه درس ویل دی، هغه څه فکر لري، هغه څه اندېښنه په دغه برخه کې لري، هغه تاسو په شان درس ویل دی، دا هغه اندېښنې سره شته دی، هغه څه تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمن ګوري، هغه به خپل اندېښنې شریکوي.
بله هغه هم همدغه ستونزه لري، هغه هم په ډیرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی، نو اوس په کور باندې دي. هغه په ذهني ناروغیو باندې اخته شوی دي، حتی به خوب نه لري. هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي، ځکه چې هغه په جوړ خفغان باندې اخته شوی دي. شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاس ته راوړو. موږ باید دند تر سره کړی و، افغانستان ته خدمت کړی و. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو. حتی اوس انجونی د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو میرمنو ته څه نه دي کړي که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوي غوښتنه به مو څه وي
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه هم ده چې د ښوونځي دروازې خلاصې کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي په یوه ارامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنې تمامه ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کیږي نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو دم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي دا زموږ غټه غوښتنه ده
د کابل پانتون له کمپیوټر ساينس پانځي فارغ شوې زده کړیاله مریم شیرزاد و چې د کابل کې د طالبانو پر نوې بندیزونو باندې او پر خپل رواني ستونزو غږېدلې و
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري
تاسو موږ غږ ازادي رادیو اوري د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلې دي دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنی او اقتصادي شرایطو ته په کتو بي وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي د فیروزه عزیزي راپور بوابرو
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینا کابل کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلې دي دغه وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اواله په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې څلور دیرش بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شاملې وې وارزولي چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت له امله وتړل په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وې ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی لارښوونو سرغړونه کړې ده د خبر پاڼه کې د یادو تړل شویو ادارو نمونه نه دي ذکر شوی خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیری خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلن کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي په کابل کې دی وی خیریه بنسټ مسول چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې په نظام کې یو یا په احزاب کې اوس که خیریه مؤسسو له طریقه هم په خلکو کې کار کوي دوی اجازه نه ورکوي نو زیات دا بندشونه سیاسي دي متاسفانه دلته مشکلات ستاسو د ملت په غم کې نه دي فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی یو بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې تیر څلوېښت کلن انقلاب په پایله کې په لکونو یتیمان کونډې او بیا سره کورنۍ پاتې دي مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم اوسنی اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړه افغانستان کې کله هم دغه سخت حالات راغلي په هیوادوالو چې طبیعي کومې پیښې وي هغې په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کړه نو دا چې مشکلاتو ته جوړ کړه
ځینې بېوزله کورنۍ هم ورته خبره کوي خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لس کسیسې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
چاره نشته چاره شوی موږ سره غومره سره کړی دا په ولاکه موږ سره دې چې دا رقم لګي او دا بیګا لمبا چینار دي څو کړو کدو سره دوی انکاری وکړه دو به دا موږ سره وکپو شوی او بس موږ نور چاره نشته موږ څو کړو الله چې هیڅ شي نشته
د طالبانو حکومت داسې مهال دغه خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمای افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و، او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار په ډنډ او پنجوای ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د سمکه د ساتي او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 1200 جریبه کرنې سمکه هوارول او خاورې اصلاح کول دي، تر څو کروندګر وکول شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار هرکلی کوي. په دې اړه لسی منځمن همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبای د کندهار هغه ولسوالي دي چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامدار وچکالی له امله کم سوي دي. دا غیګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالي یو کروندګر وای، په ځمکه کې د دوی خواري بی نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د ستیا او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای شي ډېر ځمکې په لږ اوبو سره خړوب کړي.
دا غمزه کې چې موږ ډیر پستړي ډیر پختای خواري آمدن ملج دی، دوه پسله موږ وبم پر لګو یو موږ شی په وکړو هغه شی موږ ته آمدن ملج دی. موږ خواري په کارو دغه څنګه شی لنسته بسګر موږ ستړي دی، موږ زمیندارم ګرځ ستړي د خپل ملک سره یو بیزار دی چې ستړیا وي مدیر چې وبم سره پر لګو یې په دغه برمی دغه د ولی وبږي په ورکه مو تر ورسو هغه شی کین خواري په کارو اصلي کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالي یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربی دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستون ځای د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د ستی او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
دوست مرش دارم زکی گرد تروبی و خوشی و دغدی و با و برمی دبا ینچه دی دو نزای نپو بیش نو چه دارم کاری دا از مرش سروو که وار بز مرش دارم زکی یو چه اصل وکی دا یسانان با یو چه پر تیکسی یو اصل بیا لاستا وارسی واس آقا غط زمیندار سریت دا یو پا مندار مصرف نور جوڑه یه مرش زکی گرد دای نابات و ناجوری دی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنیا او بلګولو او مالداری ریاست وای د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د ستیا وارولو تاړتیا لري. د یاد ریاست د طبي منابع او امریت سرپرست فضل الله وای په ډنډ او پنجبای ولسوالۍ کې دوی تر 1200 جریبو دا ډول ځمکه سروي کړي او غواړي د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د ځمکې ساته او خاورې اصلاح کړي تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چند زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مزک چې دی غیر اصلاحي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او همواري ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی او هغه 1500 جریبه په پنجوای ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او همواري لپاره، 1200 جریبه چې دا هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دا کړې سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نور ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکه سته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د ستی او خاورې اصلاح به په یاد ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د تاسو کولای شئ چې زمونږه دا راپورونه ورسره نور راپورونه زمونږه په ویب پاڼه کې azadiradio.com حالت ورشي او زمونږ دا راپورونه په متن متنونه حالت ولولي او ازادي رادیو وز د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو 19:25 په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورسو د خبرونه اخري راپورته د خوست خار مساحت کوچنیوالي او د زینو سړکونو او لختیو خرابوالي د دې خار اوسیدونکو لستونزو سره مخامخ کړی دي او تلیه د خار د ټولو سړکونو او لختیو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. بل لوري ته په خوست کې د طالبان حکومت د خاروالي مسولین بیا وایي چې دوی سکال لپاره 2 پروژې پلان کړي چې تر وسه د ټولو بودیجه لا نه ده منظور شوې. په دې اړه د سیمې نظم همکار نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د خوست ښار په دوو ناحیو کې د دوو سړکونو د ترمیم او ترڅنګ د اوبو د لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. سره له دې چې په دې وروستیو کې د خوست ښار څو سړکونه او جادي په اساسي ډول رغول شوي، خو تر اوسه هم د دې ښار ځینې سړکونه او لختي خراب دي چې د ښار فضای ګرجنه کړې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال مشاد راډو ته وویل دوی د سکل لپاره د 390 میلیون افغانۍ پرزخ پروژې پلان کړي چې د تدارکاتي پړاوونو په بشپړېدو سره به د روان مریض کال تر پایه پلي شي.
موږ 5 پروژې کار لاندې دي. ځوانان افتتاح شولې انشاءالله په کم وخت کې به شپږ نورې افتتاح شي چې تقریبا سکل موږ 12 پروژې په پلان کې نیولې. په انشاءالله الله تعالی تاسو مشته چې کال اخیره پورې به ټولې تکمیلېږي.
د ښاروالۍ د ودانیزو چارو یو انجینر ابراهیم کلک وایي د پروژو له کیفیته به څارنه کوي.
نوموړي پروژې په ترڅنګ لختي او ترمنځ سړک هم په اساسي ډول جوړیږي. نو ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي او وخت په وخت باندې انجینرۍ ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې نیول کیږي.
په خوست ښار کې و دایمي ستونزه دا ده چې په بارانونو کې د نږدې سیمو او کلیو اوبه په ښار راځي او د اساسي کانالونو او لختیو د کمښت له کبله خلکو ته ستونزې جوړیږي. د خوست ښار یو اوسیدونکی معروف وایي
دا پروژه چې د خوست ښار د پر ډېر مهمې دي ځکه چې دا سرکونه چې دي د خپل داس دی لکه په وجود کې د وینې رګونه نو چې وجود کې وینې راک صحیح نه وي هغه وجود نورمال نه وي. نو د په خاطر دا سرکونه چې جوړ شي یا دا پروژه چې تکمیل شي خوست ښار به ډېر پراختیا سره پیدا کړي، خلکو ته به ډېر سخت سهولتي نه وي.
په ښار کې پلي کېدونکو پروژو ته ځایي خلک هم خوښ دي. وایي د ښار د یو شمېر سړکونو او لختیو خرابېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوه تنه ښاریانو جهادیار او بیت الله جان منګل وویل
موږ د وچې میوې دوکان دی، موږ ډېر به سره په مزاحمت او بېخي به سره په تکلیف و چې موټار به تېز تلو یا ګردونه به کړل. موږ ډېر به سره په تکلیف و چې اوس به م چنکا وکړه، ګنټه بعد به چنکا وچه شوه، د ګردونه موږ زیات ستړي وو. دوی باید د پروژه په اړه کې ترسو خلکو ته سنتیا برابر شي او خلک د مشکلو نه ستونزه نه خلاص شي.
مخکې به دا سړک نه و جوړ، ډېر به د خلکو لپاره ډېر ستونزه جوړول، ډېر رش به وو او مثلا نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېر سنتیا برابر شي، خلکو په زدانه ډول وخت ته ګوره تک پیل کړي.
سره لدې چې په وروستیو 2 لسیزو کې په خوست ښار کې سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ کړی او ګڼې لوړ پوړیزې تجارتي او استوګنیزې ودانۍ پکې جوړې شوې، خو نقشه پخوانۍ ده او د خلکو د کاروبار د پراختیا مخه یې ډپ کړې ده. همدارنګه د مساحت له پلوه د خوست ښار تنګوالي او د یو شمېر کوڅو او جادو د سړکونو او لختیو خرابوالي بیا د دې ښار فضا ککړه کړې او له دې سره کاروباریان او ښاریان له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو لا پیغامونو
چې ازادي رادیو انکارانو ته سلامونه او نیکي خدای پاک ته کیس جوړ اورغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت دیواز خاوز سوالي یو بغل تل رسمه یو سي 50 کیلومتر 40 کیلومتر له اوسوالي جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچه دي. نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور 15 واره دی وی کینولې دی لپاره 50 کیلومتر سفر وکړ بیا موږ یو لټه کینولې ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. کله زمو سی واره سی نو بیا موږ به مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالي نه رسیږي.
السلام علیکم دا دادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپلا زابلی ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پیډم ل ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر په تنګ سره یو موږ ته خپله ډوډۍ نه رسیږي نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته هېڅ شی نه راده ویمو ټکیمو ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې موږ کار نشته یو زمینه دې موږ ته برابره کړي دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري دا سفارت والا څه لپاره لري دا دوری بده ده که بده زنګ ورته وویشي کوي که نه ویشیږي خبر ورکوي سی ویشي کوي دا پر موږ باندې اوس څه حال څه شین قیامت ده که افغانستان ته ولاړ شم کار نه درو که ایران ته راستون دغه نه پرېږدي نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي د طالب مشرانو